د مشال رادیو په دې ماخمنه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. د خبرونه د تا د خپل تخنیکی همکاري پلوشي سحاق په مرسته وړاندې کوم. خبري غړې دا وريدونکو په دې خبري غړې کې تاسو لپاره ریپورتونه لرو. خپل پام وکړئ د دې محل تازه خبرونو ته. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو پرلت ادامه لري. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. او اسرائیل نن د جنوري په 14مه د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 ورځ ده. د خلک د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر دغه لار دی له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزي او پاسپورت شرط ختم کړي. د دوی په وینا پر دغه لار دی ځایي کاروباریانو ته په شناختي کارډ او افغان تذکره د سفر اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان نگران حکومت د غوښتنې رد کړې دي. د جنوري په 10مه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزي کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدلې نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي. خو پرلتوال وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغې به پرلت ته دوام ورکوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. کاکړ نن په پیښور کې پولیسو ته د وینا پر مهال وویل وسلوال چې بېګناه خلک او ماشومان وژني دوی ترې نه یریږي. نوموړي پر پولیسو غږ وکړ چې د اعتماد او یقین سره د وسلوالو پر ضد ته وجنګیږي. دا خبره کله هم په ذهن کې مر اولی چې ګینې تاسو کوم جنگ کوئ دا په اخلاقي توګه سم نه دی. چې کوم ترهګر دی هغو د دې جګړې کول لپاره په خپله خوښه پریکړه کړې ده او هیڅ چا پرې زبردستی نه ده کړې. وزیر اعظم زیاته کړه چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له پولیسو سره ولاړ دي. د پاکستان وزیر اعظم دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې په پولیسو وسلوال بریدونو کې لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده. د زیاترو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د باجوړ په بمی چودنه کې د وژلو شو پولیسو شمیر اته ته رسیدلې ده. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لډیو ته ویل چې په چودنه کې په ژوبلو شو پولیسو کې یو بیګا په هسپتال کې ساور کړ. د باجوړ پولیس وایي چودنه د جنوري په 8 سهار مهال د ماموندو تحصیل په بلوټ فرش سیمه کې شوې و چې 15 پولیس پکې وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي ول. خو په ژوبلو پولیسو کې بیا وروسته تر دې د مادرې نور پولیس مړ شوي دي. پولیس ویان زیاته کړه چې پولیس سرتیري سیما کې د پولیو یا ګوزن د واکسینی کمپاین پر مهال د امنیتي چارو تر سره کول لپاره روان ول چې ګاډی د سړک تر غاړي د خخ بمی چودن ښکار شو. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پولیسو پر ګاډي د بمی برید ذمہواري منلې ده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نه کوي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی نن په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللی دی او د پاکستان حکومت یې د سفر ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر تګ وړاندې د جنوري په 15مه له مشال لډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له نوموړي سره خپل دریځ او غوښتنې شریکې کړې دي. ممتاز زهرا بلوسی ویل چې پاکستان له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره خبرو ته لیواله نه دی ځکه چې د هغې په وینا هغې ډلې په پاکستان کې دننه ګڼ ترهګر بریدونه کړي دي. د پاکستان په مختلفو برخو کې نن د جنوري په 14مه زلزله راغلې خو تر دې دمه په کې د مالي او ځاني زیانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان موسمیاتو څانګې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ریکټر سکیل د 6.0 زور زلزلې سخت ټکانونه په سوات او لدې سره په نږدې نورو سیمو کې محسوس شوي دي. که څه هم د زلزلې مرکز د افغانستان هندوکش سیمه ښودل شوي خو ټکانونه یې په پاړه چینار، مومندو، کوهاټ، مردان، پېښور، اسلام آباد او د پاکستان په نورو سیمو کې هم محسوس شوي دي. اسرائیل نن په د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. اسرائیل ویلي چمتو دي چې ملګرو ملتونو په اعلی عدالت کې پر دوی د نسل وژنې د تورونو خلاف خپله دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په لومړي ځل په ډاګه د ځینو هغو خلاصو وزیرانو دا غوښتنې رد کړي چې ګینې محصور شوي غزه سیمه په مستقل ډول ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس پر ضد د اسرائیلو جګړې زور اخیستی دی. ټاکل شوی چې د دغې جګړې پر ضد د مقدمې نیدرلینډ په هک کې د انصاف په نړیوال عدالت کې پیل شي. دوه ورځنۍ اورېدنه د جنوبي افریقا چې هغه قضیه د دسمبر کې په هغه عدالت کې دایره کړې وه دعوه کوي چې په غزه کې جګړه د 1948 کال د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوینشن څخه سرغړونه ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو دا خبري غړی دا د دې خبري غړی ځینې مهم رپورټونه دادي. په چمن کې نن په 15مه ورځ هم له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازم کېدو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. یو پرلت والوي
تورخم دی کاغه چمن دی خدا د پاسپورت لوج زمر پاسپورت شام رونه تاجران زمر پنديان لغړیان دا ټول به روزګار کیږي.
په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې د یو کاندید په شمول درې کسان وژل شوی دي. د جنوبي وزیرستان توی خلیسی می اوسیدون کې لته رسو میاشتو رئیس د انټرنیټ له سہولت محروم دي.
توی خلیسی لشبته زیاره زیات آباد ده دا ټول به موبایل ټاور جې پاتې دي. د توی خلی کوټکای سپلی پان ګلکچ خرکانای
په سواد کې ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ایکسپریس وی جوړولو لپاره د کروندې ځمکو اخیستو نه ډډه وکړي.
په دغه باندې خپل موټر به تاسو دینو راولای او دا قوم چې دینو د کورونو د تباکینو د باغونو د تباکیدونه او د دې د قتل عام نه دینو د ماشی قتل عام نه دینو دا بچکی
دا نو ریپورتونه په دې خبرې غړک. دا مشال لډیو د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت نن په 15مه ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. پرلتوال وایي تر هغې به احتجاج کوي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اسکزي پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د هیواد ګټو ته په کتو یې پریکړه کړې ده چې یوازې به په پاسپورت او ویزا باندې په چمن لار باندې د تګ راتګ اجازه ورکوي. له کوټې سمت شبنم رپورټ لري.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط عملی کول پر ضد په چمن کې د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر له 8مې د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو پرلت روان دی. پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي د جنوري پر 12مه مشال لیډو ته وویل
واتی ورځ کیږي زمج پرلت جاری دی ار کیسه ټرافیک بندې موږ خو یو غوښتنه نه د موږ وای چې هندستان او د سیالکوټو د ګجرام والي در مابین د پاکستان او د هندستان کم بارډر دی. هغه روایت مطابق موږ زو رازو اگر کم د ایرانی بلوچستان سره د اگر کم روابط ایران لذی رازی موږ غواړو چې کاشغر باندې کم د چینا سره کم 50 دوستی ده زیرا زی په کار د دې مش پاک افغان بارډر کغه تورخم دی کغه چمن دی خدا د پاسپورت لوج زمج ترانسپورت شام رونه تاجران زمج پنديان لغړیان دا ټول به روزګار کیږي.
د چمن پر لټوالو د نومبر لچلم نیټه ل چمن څخه سپین بولدک افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کارباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د جنوري پر لسمه د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اسکزي په چمن کې د روان پرلت پاړه په کوټه کې د خبري غونډې مهال وویل
چمن میں آپ کو معلوم اس درنے میں 60% سے زیادہ لوگ
د چمن پر لت کی تر 70% زیاد خلق افغان مہاجرین دی. د چمن پاسه خلک چې لغړیان ورته وایي غواړي افغان خاریان بل پاسپورت پاکستان تراشي او هغوی ته په تسکیه باندې اجازه ورکول شي، لیکن پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتي او دا پریکړه یې کړې ده.
مجموعی انٹرسٹ کو نظر میں رکھے کرتی ہے.
د چمن د پلت لخوا 15 کسیزه کمیټي هم جوړه شوی و چې دغه کمیټي به د پلت ستونزې او غوښتنې د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو سره شریکوي. د دې کمیټي او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان د جنوري پر 11مه مشالې ډوته وویل
موږ پر 14 نومبر کوټه کړی د کوټه کې چارواکو سره او بیا د کرم کور کمانډر او د دې سره ولیدو. بیا په دې بل ورځ موږ اسلام آباد ته تللي، په اسلام آباد کې مختلفو سیاسي ګوندو مشرتابه سره مو ولیدل. بیا پېښور ته تللي، مولانا فضل الرحمان صاحب سره بېرته اسلام آباد ته راغلي او په اسلام آباد کې سینټ چیرمین ته او بیا سینټ ته او بیا د هغه ټولو کمیټیانو ته پېښ شوي. بیا موږ سره ژمنه وکړه چې په داخله قایمه کمیټي چې تاسو دا مسلې به موږ په شپږ ورځې کې حل کړو، لیکن دوی دا وفا نه کړه. نو تر اوس ساعته پورې زموږ هغه احتجاج روان دی. موږ بېرته راغلي، خپل پرلت خپل احتجاجي تحریک مخ په وړاندې روان کړی دی.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی و او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن دا وخت په کابل کې دی او د طالبانو د حکومت د چارواکو سره ملاقاتونه کوي. ویل کېږي چې د سفر موخه یې د پاکستان او طالبانو اړیکې ښې کول دي، خو په عین وخت کې د پاکستان خارجه دفتر وایي دا د مولانا فضل الرحمن شخصي سفر دی. د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه د مشال داود خټک په اسلام آباد کې د خبریال طاهر خان سره خبرې کړي او له نوموړي په سر کې پوښتلې چې د خارجه دفتر بیان څه معنی لري.
اولنی خبر خو هغوی دا کړی ده چې دا سفر لکه سرکاري یا حکومتي یا د ریاست لخوا نه دی شوی، دا د مولانا فضل الرحمن ترجمان د خارجه وزارت دا خبرو کې دا د هغه شخصي ذاتی سفر دی او په دې کې د حکومت په وینا نه دی کړی.
ترخان صاحب بلخوا مولانا صاحب ویلیو چې دې ته بلنه ورکړی دا د طالبانو حکومت، خو د ذبیح الله مجاهد یو بیان راغلی دی په رسنیو کې او هغه وی چې دا مولانا صاحب په خپل خواهش ظاهر کړی چې دی دلته راشي او طالبانو سره وویني. دې ته تاسو څنګه ګوري؟
ګوره دلته خو یو تضاد راغلی چې مولانا فضل الرحمن چې کړه ملاقات وکړو د طالبانو استازي سره دلته په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام په بیان کې دا لیکل شوی وو چې دته د طالبانو د حکومت لخوا چې دیوت اسلامي امارت وي د هغې لخوا بلنه ورکړل شوې وه او دې په هغه بلنه باندې ځي. بلکې مشال ریډیو ته خدا هم ویلي وو چې دته د طالبانو د امیر لخوا لکه په خپله دا بلنه راغلې وه او دی ځي او دی بیا لکه د کندهار خبره ما وختل چې هلته به ځي ملاقات هم کوي.
طاهر خان صاحب تاسو ذکر وکړو څه رسنیو چې په هغې کې پاکستانی هم شامل دي، د افغانستان رسنۍ هم پکې شامل دي، اغه داسې خبرونه چلی چې د مولا هبت الله سره د مولانا فضل الرحمن ملاقات شوه دی، خو نه خو د طالبانو لخوا په جار د دې تصدیق شوه او نه هم د جمعیت علماء اسلام له طرفه. تاسو چونګې په دې باندې ژور نظر ساتي، تاسو څه فکر کوئ؟
ګوره تاسو د پښتنې کاخره برخه تلار شو، نو یو خبر مهم ده چې دا خبر خو درسته چنا د طالبانو د ویان یا ترجمان لخوا یا د جمعیت علماء اسلام لخوا بالکل دا نه دی ویلی شوی چې دا ملاقات شوی دی، لیکن دواړو بیا دا رپورټونه مسترد کړي هم نه دي. دلته بیا دا سوچ ضرور ذهن ته راځي چې دا ملاقات ممکن نه شوی، په کوم مرحله فندرام په خپل باندې ویلی مو چې دی خو داغه بلل شوی دی امیر لخوا د طالبانو د بل تخامه خازي. خو بیا کابل کې پرون ما خپل هم په دې باندې کار کو، نو موږ هم دا ویلی شو چې ملاقات شوی دی. اول دا ویلی شو چې یو په یو شوی دی، ځنې پکې بیا دا موي چې کوم شیخ ادریس دی هغه ډېر مهم یو دینی عالم دی چا سدیری داغه نوم پکې بیا راځي هغه مو سره موجود وو.
طاهر خان صاحب څه فکر کوي دا ولی یعنی نه تصدیق کیږي او نه تردید کیږي، دا سوچ کې دی؟
ګوره دا سفر چې دی دا سفر باندې پخپل باندې د سې چکر د اعلان شو چې دی بدل شوی دی. نو بیا د سې زنه سوشل اکاونټونه چې هغه د افغان طالبانو د ملاتړو دی حمایت کوونکو دی هغه یو با شروع کو چې دا سفر بګټ نه کوي او لګر چې خپل خپل یو رائے ده زنه پکې دا وشي دا نو یو مخالفت غونډه راغله. او بیا ګور زکه د زبیلا مجه زما خیال چې سوشل میډیا باندې کړه شاین راغلل او دا هیڅ خپل خلکو پکې د شو کړ. نو بیا زکه هغه مجبور شو چې نظر مونږ نه خوښ وو. دا تاسو چې خبره کوي زما خیال هغه پاکستان ګورې پاکستان په اړه باندې په عمومي په افغانستان کې نظر خنه دي. نه دا خبره نه ده مخکې دا چلو خو سیاسي حکومتونه وو یو نظام وو خلک به کېناستل خبرې به وشوې یو ترتیب به جوړ شو. اوس خو هغه رنګ نشته که نه. بیا د طالبان خپل یو مزاج دی خپل مینټلیټي ده.
ترخان صاحب که بیا راشو زمونږ اولنې پوښتنې ته چې ما د خارجه دفتر څنګه خبره وکړه مولانا فضل الرحمان چې تلوم نو خارجه دفتر څه نو ویلي بیا څو ورځې ملته تېرې کړې خو اوس د خارجه دفتر د دې سفر چې دا وایي چې زمونږ نه رالیږ گلے او زمون دے طرف نہ آیا دی تر شام سو وجہ شتے دے کنا دے کس دا سی خاص خبر نشتی
گورے نہ سبا چ کم دا پاکستان اور طالبان دا حکومت کم یو دا تعلقات او نویت چ دے زیاد خراب دی گورے اس لیکن نہ ما کتل کم سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہ دا پاڑ بن دا یو قوی گمان دے چ دا پاکستان دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یا دا فوج یا دا استخبارات سر نزد اکاؤنٹ نہیں پاری کنے نہ افغان طالبان مبارک یو زما پر نظر دے چ منفی گون ٹویٹ ہو بیا چی نن کلا ترجمانی دا خبر کوله چې نه سفر دا شخصي دی حکومت سره پکې سرول نشته. البته دا وي چې کله غره راځي نو مونږ به هغه سره لکه وینو به سره چې هغه لکه سفر څنګه وو څنګه نو ملاقاتونه نتیجې زما خیال دی چې حکومت په دې وخت کې ځکه دغه کول نه غواړي لکه هغه انګلیش اون کول نه غواړي تسلیمي یې نه چې د خارجي تعلقات خراب په دې نه زورم دا نه چې خارجه وزارت بیان دی خبره وکړه او دا چې وړاندې سفر شي د طالبانو د یو پلاوي ملا شیرین د کندهار د گورنر په مشرۍ کې داسې زما خپل د دې نه نظر دی چې ممکن ده هغې هم څه پایلې څه نتیجې نه وي.
ترخان صاحب ستاسو مطلب دا دی چې کله دا قسم ملاقاتونه نتیجې نه ورکوي دی مطلب دا دی چې دا تعلقات ډیر زیات خراب دي. که بالکل لنډ راته ووایې چې د دې د خرابوالي مهمه وجه تحریک طالبان پاکستان چې کومه ناقانونه ګرځول شوې ډله ده د هغې حملې دي کنه نور هم څه وجه کېدای شي؟
دلته چې کومه امیدواري وه په پاکستان کې چې هلته جنگ ختم شو نو دلته ختم شي او بیا د پاکستان د ټولو نه زیات خواهش او امیدواري هغه او هیلې امیدونه هغه د افغان طالبانو نه وو چې دوی به پاکستانی طالبانو مخه ونیسي. خبرو ته خو سره کېنول لیکن شرایط د دواړو غاړو داسې چې یو بل ته د منلو وړ نه و. اوس پاکستان په وار وار باندې دا وایي چې برداري تاسو د پاکستان غوښتنو سری ونیسه وی وجنه یا یې مونږ ته راکړه. ما خیال چې د ټي ټي پي او د افغان طالبانو چې کوم یو زوړ تعلق پاتې شوی دی انډیوالي پاتې شوی ده په جنگ کې برخه اخیستې ده او زما خو دا موقف پاتې شوی دی چې افغان طالبان به کله هم د پاکستان لپاره د ټي ټي پي خلاف خبر ملاقاتونه دو شوی وو ملا حسن سره د هغوی رئیس الوزرا سره او دغرنګې نائب وزیر اعظم سره مربی کبیر سره. زبیح الله مجاهد افغان رسنیو ته مرکو کې وویل چې په ملاقاتونو کې افغان مشرانو مولانا فضل الرحمان ته وویل چې د ٹی ٹی پی مسله دا د پاکستان مسله ده پاکستان ته باندې حل
یعنی د پاکستان د خواهش مطابق نتیجې ناراضي او زما خیال چې مولانا فضل الرحمان به هم د خپل سیاست په خاطر باندې کله هم دي ته نو وایي چې تاسو د ٹی ٹی پی پاکستان ته حواله کې یا دی په زور شړې ځکه چې د سره د ٹی ٹی پی یاره به هم وي. نو طاهر خان صاحب اخیری بالکل کلن راته وایي چې د مولانا صاحب د سفر چې دی دا خو ډیر زیات لوی شو اوګد شو د دې سوجه کې دي شي
ګوره ما خو مخکې دا خبره کړې چې سفر به شاوخوا یو هفته وي او نن پورې هغه
افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان د سفر پړه د طاهر خان شننه مو اوریدله. یو بل رپورت د پاکستان وفاقي حکومت وايي امنیتي ستونزو باوجود به عام انتخابات په خپل نیټه یعنی په 8 فروری کې د خبرې اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي پرون په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن غړو سره د ملاقات وروسته کړی ده. په دې اړه پام وکړئ د راشد خټک رپورت.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی ویلی دی چې په ملک کې انتخابات په خپله ټاکل شوې نیټه ترسره کیږي. سور ورځې وړاندې په سینټ کې د انتخاباتو د ځنډولو په اړه یو قرارداد منظورېدونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان دا اختیار لري چې په دې هکله کومه فیصله وکړي. په 10 جنوري د الیکشن کمیشن آف پاکستان د یو غړي د لیدونه پس تیز ځل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړو او خبریالانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل
جمعرات 8 فروری
انتخابات پر تجارت پورس پاتم فروری ترسره کی مونگ تردے پا خراب حالاتوں کے انتخابات کری دی وہ سوزر دوزر اتم اور دوزر دیر لسم کالون نا ڈیرا خدا ماچا حلف واقس تو اور پسابا دا کبینی غون ڈوشو انو خاقینا تر اوسا پر مسلسل دا الیکشن کمیشن سر پر رابطہ کیا چی سیاسی گندون دا خپل و حتمی کندیدانو نمون اعلان کری نو انتخابی حل زل بہم زیادت شی اس کو چاہتا ہوں معلوم نہ تھا گند و ٹکٹ ور کئی کنا زما پا خیال ٹول سیاسی گندونا حل زل شروع کری
میرے خیال میں تمام جماعتیں اپنی سرگرمی شروع کر رہی ہیں.
پیخبر کے آزاد خبریال رفت اللہ اور رکزئی ہوئی چد امنیت توجہ پڑا وزیر اطلاعات خبریں سمی دی زکا چپ وزر اتم اور وزر سم کے ترگر و حملے اور 14 ڈیرے زیات ہوئے اور سون و خلق پک وجل کے دل خود دازل دا انتخابات دا زنڈول وجہ بلدا
سمر پری چی دے لکد امنیت وزا دے یا دا امان خبر دے نو یقیناً دا یو چیلنج خود خما پہ خیال دینا غٹا یستون چی دے آگا دادے چی یو سیاسی گن چی دے داغ کاؤنٹر کول دی یا داغ مینج کول دی یعنی زد پاکستان تحریک انصاف گن خبر کوم چی سمر پر دا سیاسی گن چی دے دا کاؤنٹر شوی نوی دا مینج شوی نوی نو ما پہ خیال باندے آگا ٹیم پر چی دے پر دا الیکشن باندے چی دے داغا چکم مطلب دا لکا دا غیر یقینی کیفیت دے دا برقرار بھی
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان هم دغه نظر لري. خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هیوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوش قسمتي دام ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي انو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي زکه دا الیکشن ڈیلے دے نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال داده خو فلحال صداغه ما ته سه آثار نخ کاری زکه چې پی ٹی آئی د منیکور دیس ټوله منصوبه ټوله طریقې کار اغا ناکام شوه.
سمو دوران د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوجه په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو لزنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو لزنډولو سبب شي. د پدې حکله مشال لريو ته ویل
په کال 2008 کې او په کال 2010 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو. د شګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. نو په هغه وخت کې هم انتخابات شوي دي نو او باقي د موسم خبره ده نو دا هم لکه سر خاص وزر نه دي چې هغه په وجه دي دومره لوی یو عمل چې روان شوی دی دومره لوی پروسس هغه دی ودرولې شي یا دی هغه دی وزنډولې شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعیه ده کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاب
د سینیٹر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمعیت اسلامي غړي سینیٹر مشتاق احمد خان هم د سینیٹ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخ د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپلو دو ساتونکو سره پکې ووژل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلی د پکې ژوبل شو. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
بیا هم د الیکشن پاړه رپورٹ د پاکستان تحریک انصاف گوند د الیکشن کمیشن خلاف د توهین عدالت کیس کې پیښور های کورٹ کې درخواست جمع کړې ده. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن هم د پیښور های کورٹ د پریکړې پر ضد سپریم کورٹ ته د تلو پریکړه کړې ده. نن د گوند صوبایي سینئر نائب صدر ساجد مومن مشال لډیو ته ویل چې الیکشن کمیشن ځان بې پرې نه دی ثابت کړی خو الیکشن کمیشن دا تور نه ردوي. له پیښوره شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
دا پاکستان تحریک انصاف گوند دا ټاکنو کمیشن پر ضد پیښور های کورټ کې اپیل دایر کړی دی. دا گوند خیبر پختونخوا سیده نائب صدر او پخوانی د قومي اسمبلی غړی ساجد مومن مشال لیډو ته د جنوري په 1 وویل چې الیکشن کمیشن د دوی په کیسونو کې د جانبدارانه کار اخلي خو بیا هم دوی وايي ټاکنو ته چمتو دي. پاکستان تحریک انصاف په خپل ایکس مخکې ټویټر لیکي چې د الیکشن کمیشن پر ضد دوی پیښور های کورټ کې اپیل کړی دی ځکه د پیښور های کورټ د ټاکنو کمیشن ته په 10 جنوري امر کړی و چې دوی خپل انتخابي نخ هم ورکړي او د دوی د انټرا پارټي الیکشن سند په خپل ویب سټ هم چاپ کړي. الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د پارٹی دننه یا انټرا پارٹی الیکشن غیر قانونی ګرځولی وو او دوی ته د بیټ نخه د نه ورکولو پریکړه کړې وه. خو بیا د پیښور های کورټ په 10 جنوري د الیکشن کمیشن دغه پریکړه مسترد کړه او کمیشن ته امر وکړ چې دوی له بیټ نخه هم ورکړي او د دوی انټرا پارٹی سند دې په خپل ویبپاڼه شایع کړي کوم چې الیکشن کمیشن نه دی کړی. ولې په دې اړه مو چې څو سوارې د الیکشن کمیشن په مرکز کې هارون شینواري سره د تماس نیولو هڅې وکړې خو ورسره خبرې اترې ونه شوې. دا چې تحریک انصاف دغه تور چې ګنې الیکشن کمیشن د دوی کیسونو کې جانبدارۍ نه کار اخلي نو شنن کې څه نظر لري؟ په پیښور کې خبریال او شنن کې لحاظري په دې باب لوایي.
ګورې دې وخت کې چې کوم سیاسي صورتحال په پاکستان کې روان دی هغه کې یو اړخته پاکستان تحریک انصاف دی، بل اړخته پاکستان تحریک انصاف مخالف قوتونه دي چې دا غوي سره په څه ناڅه طریقه باندې د اسټابلیشمنت ملاتړ ترلاسه دی او په هغه کې الیکشن کمیشن آف پاکستان هم دی. دې وخت کې الیکشن کمیشن آف پاکستان لومبې نه خبر نه کړله اوس هغه نخه چې هغه کیس هغوی وګټلو د هغې خلاف سپریم کورټ ته لاړې. بې شکه دا د الیکشن کمیشن آف پاکستان بنیادي آئینی حق دی، خو آیا الیکشن کمیشن په تیرو وختونو کې د نورو سیاسي جماعتونو متعلق هم دا رایه خپله کړې ده؟ دا چرته هم نه ده. بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف دغه د سروایول لپاره بل یو ځای هم نشته سوای د عدالت نه، او هغه هر موضوع اوس عدالت ته راولي.
بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن هم د جنوري په 11 سپریم کورټ کې د پیښور های کورټ د یادې پریکړې پر ضد اپیل کړی دی. الیکشن کمیشن دریز لري چې د دوی یو ګون یا کس سره هم مرستې نشته دی او دوی خپل کار د الیکشن کمیشن د قانون او د پاکستان د آئین مطابق کوي او هڅه کوي چې په 8 فروری هیواد کې ټاکنې په آزادانه توګه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هلته په شمالي وزیرستان کې په یو هدافي برید کې یو قومي مشر او د راتلونکو ټاکنو کاندید کلیم الله داور د خپلو دوه ملګرو سره وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پر هغه پخوا هم بریدونه شوي وو. پولیسو د تیرو وختونو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې پیل کړي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د میرام شاه پولیس تانه چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان تپی سیمه کې وسلوالو د سیمې یو مشر او صوبایي اسمبلی لپاره نوماند ملک کلیم الله سره د دوه نور ملګرو په وسلوالو برید وژلې. د سیمې د پولیسو مشر او خازیب رسنیو ته ویلي چې ملک کلیم الله باندې د جنوري په 10 تپی په سیمه کې د ماښام وروسته برید شوی چې ځای پر ځای سره د دوه نورو ملګرو وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. دوی وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. ملک کلیم الله د تپی سیمې مشر وو او پی کې یو سرو سلور د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټول ټاکنو نوماند وو. نوموړي باندې د نوړاندې هم څو ځله وسلوال بریدونه شوي ول او وسلوالو لخوا ورته ګواښونه ورکړل شوي ول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په نوموړي باندې د برید ذمهواري نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تپی کې څو ورځې وړاندې د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ باندې هم برید شوی وو. د نوموړي په وینا شمالي وزیرستان او خاصه توګه میرعلي نن په نړۍ کې د ترهګرۍ ګډ بلل کیږي. خلک د امنیت غوښتنه کړي خو امنیت ورځ تر بله خرابېدو ته روان دی.
میرانشاه د پی کلی کې مخکې هم ټارګټ کې لیک شوې دي. د دې سره میرعلي په دې کې وقتاً فوقتاً تیر کال هم سلویش نه زیات ټارګټ کې لیک واقعات شوي. په دې کال کې هم ټارګټ کې لیک روان دي. کوم چې الیکشن الی ضلع روان دي د هغې کاندیډیټ دغه په نښه شول. حالات ډېر کړکېجن دي.
د جنوري په 15 هم د شپې میرعلي حیدرخیلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو په ډزو وژلې وو او بریدګر تښتېدلی ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه د هدفي بریدونو سلورمه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وې. د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرعلي کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډېره غازی خان ول او د غلطه نایان ول. د جنوري په 3 هم میرعلي کې وسلوالو یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې وو. او په همدې ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوریت غورزنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابی کمپین قافله باندې برید کړی وو چې نو ماوړې او ملګری یې خوندي پاتې شول. په دغه برید کې د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې دوه وسلوال وژلې شوي او دوه نور ژوبل شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلی دی. د غلطه ځایي خلکو سیاسي مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومته یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه یې وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، له همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو. پام وکړئ د خبرنو لنډیز. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 ورځ ده. خو د دغه ایالت د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزی په کوټه کې خبرې غونډې ته ویلي چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدی، نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. کاکړ نن په پېښور کې پولیسو ته د وینا پر مهال وویل وسلوال چې بې ګناه خلک او ماشومان وژني دوی ترې نه یریږي او پر ضد به اقدامات کوي. د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژلو شو پولیسو شمیر اتو ته پورته شوی دی. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لړیو ته ویل چې په چاودنه کې په ژوبلو شو پولیسو کې یو بیګا په هسپتال کې سا ورکړه. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري په 8 سهار مال د مامون د تحصیل په بلوډ فرش سیمه کې شوې وه چې 15 پولیس پکې وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي. خو په ژوبلو پولیسو کې بیا وروسته تر دې دمه 3 نور پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نه کوي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی نن په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال ویل چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللی دی او د پاکستان حکومت د سفر ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن تر دې وړاندې ویلي وو چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت له نوموړي سره خپل دریځ او غوښتنې شریکې کړې دي. د پاکستان په مختلفو برخو کې نن زلزله راغلی خو تر دې دمه پکې د مالی او ځاني زیانونو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د موسمیاتو څانګې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ریکټر سکیل 6.0 زور زلزلې سخت ټکانونه په سوات او لدی سره په نږدې سیمو کې محسوس شوي دي. او اسرائیل نن د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. اسرائیل ویلي چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په اعلی عدالت کې پر دوی د نسل وژنې د تورونو خلاف خپله دفاع وکړي. خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو، را سره پات شي ځکه چې په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د تحریک انصاف غړي خوشاله دي چې د انتخاباتي نخې په توګه یې بیټ بیا تر لاسه کړی دی. پرون پېښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قاعدګیو له امله دغه ګوند نشي کولی د فبروري په 8 ټاکنو کې د بیټ یا د بلې له روایتي نخه وکاروي. خو اوس چې تحریک انصاف دا نخه بیرته ترلاسه کړي، آیا په انتخاباتو کې به پر رایه ورکونکو ساغیز ولري کنه؟ غلام غوث په دې رپورټ لري.
پېښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د دوی د انتخابي نخې بیټ د ورکولو امر ورکړو. د جنوري په 10 د های کورټ په دوو قاضیانو اجازه انور او سید ارشد حسین باندې مشتمل ډیویژنل بنچ د پاکستان تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو او د انتخابي نخې د قضیه په سر د ټولو فریقینو د وکیلانو د دلیلونو او بحث اوریدنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې بیټ د بهاله ولو پیسہ دا واوروله. د پیسہ دی رسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل او سینیټر بیرستر علی ظفر په پېښور های کورټ کې له خبري اعلان سره په خبرو کې د یاد عدالت د پریکړه په اړه وویل.
الیکشن کمیشن اف پاکستان نے جو سمبل
د پاکستان د ټاکنو کمیشن چې په زور او په غیر قانوني توګه د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ انتخابي نخ اغستلې و، نو عدالت هغه امر ابس ګرځولې دي او ویلې دي چې سمدستي دی پی ټی آی ته د بیټ نخ ورکړي او په خپل ویب پاڼه دی جاری کړي. هم تیر ماخام بیا په لیکلی بنه هم پیښور های کورټ دا مختصر فیصله جاری کړه. خو د سیاسي چارو شینون کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې دا معامله اوس هم په بشپړه توګه نه ده ختمه شوې او امکان دی چې په سپریم کورټ یا اسلام آباد های کورټ کې د پیښور های کورټ دا فیصله چیلنج کړي شي. په پیښور کې د جی این این نیوز ټلویزیون بیورو چیف کاشف الدین سید د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي نخې د معاملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي.
اکبر اس بابر چې کوم پخوانی رهنما دی، ترجمان دی د پی ټی آی، یو هغه دا ټول کیسونه عدالت ته وړلي دي. نو هغه یو ځل بیا اعلان کړی دی چې هغه به هم دا فیصله چیلنج کوي او د هغه دعوا دا ده چې هغه هم په دې کیس کې فریق و. نو دا ماته نه ښکاري چې دا به حتمی فیصله وي، بلکې دا به یو ځل بیا په سپریم کورټ کې چیلنج کیږي او د هغې حوالے سره دغه یو سټیټمنټ خو راغلی دی. دویمه خبره دا ده، امکان ښکاره کولی کیږي چې الیکشن کمیشن به هم د دې خلاف هغه به سپریم کورټ کې خپل اپیل کوي.
خو په پیښور کې خبریال او شنونکو لحاظ علي وایي د انتخابي نخې په اړه د پیښور های کورټ دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره یو لویه بریا ده، خو په موجوده سیاسي ماحول کې داسې نه برېښي چې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات به په مکمله توګه حل شي.
پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نخې ملاوېدو سره د انتخابي عمل لپاره تقریبا د هغې نیمې نه زیات مشکلات حل شو. یو پارٹی چې د هغه وجود د ختمولو کوشش روانو، د هغه وجود پاتې شو. په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف برخه اخلي، نو تقریبا د دوی په مخصوص د زنانو او د اقلیت د 22 نه د 25% پورې چې کوم نشستونو د غوی نه دوی محرومېدل، اوس هغه نشستونه به هم د دوی سره پاتې شي. خو دې وخت کې هم پاکستان تحریک انصاف د مزل لا ختم نه دی. چې نور سیاسي جماعتونو ته وګوري، ناغي سیاسي جماعتونو د خپل پارټو ټیکټونو تقسیمای، پاکستان تحریک انصاف په عدالتونو کې کیسونه کې لري، ورسره پاکستان تحریک انصاف کارکونان اوس هم گرفتارو عمل روان دي، اوس هم په ضمانتونو کې دي، اوس هم هغوی ته د غټو غټو جلسو اجازه نه ملويږي. نو زما په خیال دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 فروری پورې د یو سخت کړوند سفر چې کوم دی غلا اوس هم پروت دی.
یاد دی وی چې د دسمبر په 28 نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو په اړه په فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند خپل عین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ د بیټ نخه نه ورکوي. خو د پیښور های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د جنوري په 10 نیټه د ټاکنو د کمیشن دغه فیصله غیر قانوني وګرځوله.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان مرستیال مشر محمود خان پرون په سواد کې خبریالانو ته ویل چې په صوبه کې امنیت خراب دی او د وخت انتخاباتو لپاره مناسب نه دی، خو بیا هم حکومت فیصله کړې وي دوی به په 8 فبروري انتخاباتو کې برخه اخلي. بلخوا بعضی سیاسي ګوندونه او حکومتي چارواکو ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات دې ورته وځنډول شي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان له سوات رپورټ راکوي.
په ملک کې پاتمه پرولای عام انتخاباتو اعلان شوه. انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي، خو بیا هم با سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کېدای شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11 نیټه سواد سیدو شریفي هم په دغه اړه یوې سیاسي غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې پاتمه پرولای د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول، ځکه چې ډېر سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نورمال بالکل تشویشناک ته لیکن شکوم نشتا دا خبر بالکل زیټ مټ کومه او الیکشن ډیلی شي نو موږ ته ماته هو سټکی پاکستان ته رګی صاحب پارلیمنٹریان ته ځکه چې موږ سره ټایم ډیر کمو پارٹیز نه جوړ شي وا خلک را بي تو کې اوسم دي ټایم ډیر کم دي سبا پور ټایم دي کوم سره لګ ټایم نو راغله نو پارٹی باندې ورمو چته شی بیا
خپل خو اسواد کې خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه غوړي چې پاتمه پروري انتخابات وشي او د هغې واضح مثال په خیبر پختونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې د هغه مخته معلومه ده چې را دوی ته خلک اوټ نه ورکوي او کسنګ تاسو نن ګوري چې نن پخوانی کم سابقه سی ایم خیبر پختونخوا محمود خان څنګه ویل چې را کچری الیکشن پاتې شي نو موږ ته به ټایم ملاو زموږ پارٹی چې دا غلک نه وي دا او موږ به پای کې خپل کمپین په خان داس سره کوم. مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چې را کوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ فول نه دا هغه دوی ته ودا بنور کوي. په 2008 کې کتا سو ګوري په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې څومره سخت حالات وو. دماکی به کې دي او د شمیر دماکی به نه بیا زموږ سوات او خیبر پختونخوا کې ډیر زیات وي. نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دی زموږ په خیال په دغه جواز باندې الیکشن نه دی پاتې کول پکار.
د لن محاله حکومت د اطلاعات وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په 9 نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه 8 فروری کېږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په پاکستان کې د 8 فبروري عام انتخاباتو کې ځینې ستر سیاستوالان د بیلابیلو وجوهاتو له وجې برخه نه اخلي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی په ټاکنو کې په خپل خوخه برخه نه اخلي. خوانی وزیر اعظم عمران خان ته سزا ورکړل شوې ده خو د ځینو نورو ګوندونو مشران کاندیدان دي. په دې کې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف، شهباز شریف د جمعیت علما اسلام فی مولانا فضل الرحمن او نورم دي. شنن کې وای په تیرو عامو انتخاباتو کې ځینې لوی ګوندونو مشران اسمبلی کې ټاکنې بایللې وي. نور تفصیل د شانواز ترکزینه.
دا خیبر پختونخوا صوبې د ټولو سیاسي ډلو مشران په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا مشرانو کې په اول وار د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان نشته، بلکې دغه ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی، مې افتخار حسین او ځینې نور هم شته چې د قومي اسمبلی کاندیدان دي. د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کندی، د ډیر اسماعیل خان او نجم الدین خان د بره دیره، د مسلم لیگ نواز دلی مشر میا محمد نواز شریف د هریپوره، او د دغه ګوند بل مشر امیر مقام د شانګلی نه راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. د جماعت اسلامي ډلې امیر سراج الحق هم د کوزه دیره کاندید دی. ولی د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی کاندید دی. دا اول وار دی چې د دوه واري عامو ټاکنو او یو وار زمینی ټاکنو وروسته عمران خان هم د پیښور او یا د خیبر پختونخوا صوبی کومې بلې انتخابي حلقې نه کاندید نه دی، بلکې هم د دغه ګوند موجوده مشر بیرستر گوهر خان هم د خیبر پختونخوا نه بد قومي اسمبلی د پاره په ټاکنو کې برخه اخلي. دا وار که دغه مشران قومي اسمبلی ته لاړ شي نو آیا نو دا به خیبر پختونخوا صوبی ته آئینی او سیاسي ګټه وکړي؟ د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک د مشال ریډیو دغه پختنه داسې ځواب کړه.
زه ګڼم چې ښه خبره ده چې مشران چې دي زیات تر هغه د خیبر پختونخوا نه چې دي په الیکشن کې ایس اخلي. پختونخوا د مسلو نشاندهي او نمایندګي چې ده په ښه طریقه باندې وشي. په پارلمان کې چې کوم جونیئر یا کشران سیاستدانان چې لاړ شي نو هغوی هم د پارټۍ چې کوم پالیسي ده او کوم لاین دی هغه بیره خپلې پارټۍ د مشرانو نه اخلي. نو ښه به دا وي چې کوم سیاسي مشران دي چې هغه لاړ شي په پارلمان کې مشري وکړي نو دا به زما به خیر له پخت خیبر پختونخوا د پاره ډېرې ګټولې.
په 2013 ټاکنو کې دغه مشرانو کې یو هم قومي اسمبلی ته نه ورسېدلې، بلکې دغه مشرانو په انتخابي حلقو زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکونکو کې کامیاب شي. یوازې محسن داوړ چې هغه وخت آزاد کاندید و کامیاب شو، خو وروسته یې خپل سیاسي ډله نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا ملي جمهوري غورځنګ جوړ کړه. دا چې د 2013 په ټاکنو کې هم دغه ګوندونو ځینې غړي اسمبلی ته خو لاړو، خو مشران بیا نه وتلي. په سیاسي چارو لیکونکو او خبریال شمس پمن مشال ریډیو ته وایي، لا خو ټاکنو کې ورځې پاتې دي، خو که دغه سیاسي ډلو مشران اسمبلی ته بریالي شو نو دا به د جمهوریت لپاره ډیره ګټوره خبره وي.
تیر ځل چې هر څه شو دغه نتیجه تاسو کتل چې په کوم انداز کې بیا دا څلور کاله پارلمان اوچلولی شو، یو ون مین شو په تور باندې او یا د ربل سټم په تور باندې. دغه بنیادي او غټه وجه د همدغه وه چې سیاسي لیډرشپ چې کوم دی هغه ارادتن د دغه میدان نه بهر ساتلی شوی. دیزل مخکنه خدا فیصله کول یادا ویل بګرانی چې دا ټول به وګټي او دا پارلیمان کې موجودی، خو به هر حال کې دوی خپل خپل سیټونه وګټي او پارلیمان کې موجود شي، نو زما په خیال باندې دا به د سیاسي استحکام لپاره او د ملک او قوم لپاره د ګټې وړه خبره به وي.
په 1903 کال کې عبدالولی خان او ورسره د لګو لګو رایو په مرسته اپوزیشن ډلې د هغه وخت د غټې او مضبوطې سیاسي ډلې مشر او وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د حکومت سره په شریکه جمهوري آئین تیار کړی چې د دوه واري مارشل لاګانو د لګېدو وروسته لا هم نافذ دی. په تجزیه کاران وایي چې د دغه سیاسي ډلو د مشرانو په اسمبلی کې د موجودیت او سیاسي حکمت عملي نتیجه به دا وي چې هغوی به هر سیاسي جمهوري او آئینی فیصله د عوامو دپاره کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د بلوچستان کوټه او ساينس ټیکنالوژي پوهنتون له مالی مشکلاتو سره لاسو ګریوان دي. د پوهنتون ښوونکو کارکوونکو ته له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د تنخواګانو نه میلاوېدو پر ضد د پوهنتون استادانو او ملازمینو احتجاج پیل کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت دریز لري چې د مسلې د حل لپاره وفاقي حکومت ته ویلي دي او ډېر ژر به دا مالی مسله هواره شي. نو تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړیج وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمېداري ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده، د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا دی 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمینو استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا چاغدی د یونیورسٹی دا مالی بحران د ختمه دو د پاره بیل اوټ پیکیج ورکی د مرکزی حکومت سرا موجوده نگران وزیر اعظم زمای د یونیورسٹی سر سبق ویل دی دا سره خواست کو چې مهربانی وکي یونیورسٹی بلوچستان او د صوبې نور یونیورسٹیانو ته یو کومک دی وکي انډومنت فند درا کی بیل اوټ پیکیج درا کی.
بل په لوته په کوټ کې د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پونتون بیوټمز هم یو ځل بیا د مالی مشکلات سره مخ سوې دي چې لامل و استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال کم تعلیم دی پر هغه باندې سر دال واژي. ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی ریسرچ کولای. ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو یو کې ورکوي. د ټولې دنیا د اصول دی سیر ریسرچ پروموټ کوي. نو د ریسرچ په مد کې څوک یو ښه ریسرچ وکوي، یو ریسرچ پبلیکیشن یې راایسي، یو مقاله ولیکي، نو دغه په مد کې دوی یو څه روپۍ ورکولي. هغه روپۍ له دا څلورو کلو څخه زموږ غنسته زموږ په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دي. بلې خوا ته بیا ګورنمنټ وایي چې یونیورسيان د خپل انکم زیاته کینو د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خونو د سټوډنټ کیسني په دې غریب صوبې کې ست فیس زیاته کینو سټوډنټ به بيخي اوس ډیر کم راځي، ډیر کم خلک یې په ډول سی بیا به دا بيخي مزید پسې کم سي.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوې دي، چې لامل یې صوبو یونیورسيانو خو زیات کړی دي، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانه د یاد پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ډډو ته وویل چې د پوهنتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم مرواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. د ګډ دي په ګډ کې 1500 میلیون او زموږ اخراجات 2000 میلیون، نو 800 میلیون آن ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دي چې جوړایږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ گرانٹ دا مخ کې اوه یونیورسيټي وي د دغه گرانٹ 2.5 ارب روپیو له 2.5 نن باید سیدا گرانٹ 10 ارب ته ورساجي، لیکن د دې یو ترتیب نسته. یونیورسيټيانه له 50 ته 150 ته ورسېدلې گرانٹ پاغه ځي ولیاړ دی. نو زموږ غ یو ډیره سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویلې دي چې د صوبې د یونیورسيټيانو یا پونتونونو د مالی مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دي دغه ستونزه د همیش لپاره هوار کړي. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چگزی راته اول چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار لکاکر ډیر ژر یو مهم ګام پورته کړی.
موږ هڅه کوو چې دا وسیله ژر حل کړو. وزیر اعظم چې د 15 ارب بجټ اعلان کړی دی
دا کوم یونیورسيټان دي حالت د تنخواه مسله ده حل کی دا نور ستونزې حل کی نو ډیر ژر به ان شاء الله دا یونیورسيټان هم د ستونزې به حل شي.
بلوچستان پوهنتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو څو کلو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده چې لامل یې د یادو یونیورسيټانو یا پوهنتونو استادانو او ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهره کړي دي او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم څو ځله تر اغیز لاندې راغلی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جنوبي وزیرستان د توی خلی خلک وایي چې دغلته له ډېرې مودې راهیسې انټرنیټ او موبایل نیټورک بند دی. دوی پر حکومت غږ کوي چې زر تر زره دې دا سهولتونه ورته برابر شي. د توی خلی آبادي نږدې 60,000 ده او خلکو یې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی دی. چارواکي وایي چې په توی خلی کې ځینې پرمختیایي کارونه کړي دي او د خلکو په پاتې غوښتنو باندې به هم غور کوي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د توی خلا سیمې یو مشر غلام حسن دوتانی د توی خلا احتجاجی درنې غوښتنې په دا رنګ بیانوي.
موبایل نیٹورک او انٹرنیٹ سہولت نہ بے بار خیدو چپ وجہ یہ دیکھا کے جوان دے مشکلات سرا مخ شوائے دائی
مریض اسپتال تا ولر چی یخ سر زمغه رابطه نه کیږي. موږ چې تا په بار ملکو کې کوم مسافر دي لایغه تر زمغه رابطه نه کیږي.
مشال ریډیو چې د توي خلا احتجاجي درنه غوښتنه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخه تاکشه شوې هغه په ځواب کې وویل
احتجاجی
درنے مشہوروں نے دا ہم اویل چې در سمرا پورې حکومتي چارواکیو د دوی غشتنې مانلی نه وی تر هغه وخت پر و دوی په احتجاجي درناکشه پلاتای وهلې وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
په تورخم کې په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټ په ذریعه د مالونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومیږي خراب شو چې له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مالونکي گاډي ولاړ پاتې ول. سوداګرو او مشالډیو ته ویلي چې دغه کار دوی ته ډیر زیات زیان رسولې دي. اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړي خو تجارتن وایي دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا دي خرابېږي. دوی له حکومت سوداګرو ته د زحمت په ځای د اسانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرحت شینواری رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي راغلي او دې سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی. په په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنه او وی باکس سیستم چې کومو صحیح پروسیس نه کېدلو نو ظاهره خبره امپورټ ایکسپورټ دواړه طرف ته مشکل وي، او هغه عمل چې کوم په منټونو یا ګنټو کې شي نو هغه ورځو ته ورسېږي. دواړه طرفه تجارت باندې د دې اثر خامخا غورځي. تجارت یو پلاننګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت یا خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي، نو په هغه کې بیا داسې ټیکنیکل خرابې چې کله مخې ته راشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسټم عمل کې ریکاورډ جوړ شي، او دغه وجه نه هغه چې کوم پلاننګ وي نو هغه ډسټرب شي او دغسې تجارت ته هم نقصان ورسېږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دې وی باک سیستم خرابې سره سره هلته سکینر هم هر وخت خراب وي، او دې سره هم بیا گاڑی ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وختای.
تقریبا په دې دوه هفتو کې په څلوري ساعته کې اتل اصل ګنټه سکینر خراب وي. جدید سکینر دراوړي چې د تورخم کې د ایکسپورت امپورټ کاروبار تیز کړی شي. کوم په تورخم نه تر علي مسجد پر څومره لینډ گاړو ولیاړ دی دیګي موږ ته مسله د تورخم کې د سپیس ته چې مثال موږ سره سپیس دونر نشته کنستراکشن روان دی، او او نه باج موږ کله دا گاڑی کسٹم ایجنٹس کلیئر کا نو دا په 0.1 باندې ایف سی په هغه کې ډیر زیات چیکنګ کا چې مهرباني وکړي دا ایف سی څومره د چیکنګ تیز کا او مثال خپل سټاف زیات کا نو دا ستونزه به حل شي. گیٹ پاس ایشو شي، گیٹ پاس چې کډنه بعد دا گاڑی زر تر افغانستان ته واوړي. کله کانټر باندې کې چې کانټر خراب، کله پاکستان سکینر باندې کې چې سکینر خراب دی.
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ گاړو د تنظیم چاري د پاکستان د رسدو تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی. د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بینک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی، او چې دا سرته ورسي نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیئر کولو دفترونه به ورسره زیات شي، او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي، او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي. یو اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې څه باندې 800 د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته اوړي، چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی اکسپورت مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ٹریڈ مالونه هم شامل وی. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. په لږه شیبه کې به د خبرونه پای ته رسیږي. تاسو د خرما شیرین او په واز د سندره اورئ.
مجلس سے رونی چوبیس مست کرے مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ.